د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC وایي افغانستان ته به خپل استازي واڅوي واستوی څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمن د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دی، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده.
امریکان خلق تشویقی دی ته زرا سی ان دغه ټول شان زربای سیستم ز بلم حل نسی او لا پاتې
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو وی لته رو څو میاشتو رئیس تنخوا ویني دی اخیسته.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. د درې میاشتې کیږي چې موږ ماش نه دی اخیسته. زه حیرانه يم چې چا ته ولر شو.
دغه راست خلق له طالبانو ځینې نورې غوښتنې هم لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په خپله طریقه خدمت وکړي.
نن دوشنبه ده د وګي اسنبلې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د میلادي اګست میاشتې له درويشتمې سره برابر ده. خبرونه لومړۍ د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل ښایي افراطي وسله وال هم د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت ته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز متحدانو په پوځي زیاله ټکو کې استل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه بجلا چټک کړی او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که التیاوی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوی و غزوی تر څو له دې هوا د ټولو امریکایي نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه و استل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
De jaza rakle chero khona klam le Kabul sakhad de pozirguno kason estel ba sakht aw darnakwi. De domra ziyato kason estel che po televizionune ki sahne lidil kigi dardawun ki aw zala matawun ki di. Da ya waqiyat dai de dagho sahno polido zama zala repigi.
My heart aches for those.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې لرنوي یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارهی د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ اندېښنه لري. د اوکراینی پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون درې اتیا کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولبیا په بوریسپیل هوایي ډګر کې د دې کسانو د هرکلی پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې کسانو کې یو دیش د اوکراین وګړي هم شامل دي.
په دې ډله کې یو دیرش تنه هغه اوکراینیان دي چې د الوتکې د الوتو له شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو بریالي شوي وو.
په پاتې کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسله وال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په څلېرویشتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووځي. ښاغلي پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په موقت ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. د طالبانو د مخالف وسله وال ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مندی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د وسله وال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري آژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي د غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازنۍ لاره ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
احمد مسعود وویل په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې جګړه د دې کسانو د دو کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بې رحمیو په وړاندې کړې ده. له بلې خوا طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه په وړاندې جګړه نه ده شوې.
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي، خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ وځکه واشنگټن کیف استدلال کوي چې دا نه لیکنه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محرومیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.28. هرات کې آسمان شین خودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 24.8. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.28. کندهار کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 24.22. او بلخ ته غربت کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.38 کل سوی ده.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او آی سی وای افغانستان ته د دې سازمان استازي واستوي چې د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاین لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. او آی سی له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پښو د ایښودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سي سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکېچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکېچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکېچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوی د او آی سی نه چې ډېر خلک بیزای شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوهمه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په 43مه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وای په کابل هوایی ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې. طالبان وای انځبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي، خو امریکایانو خلکو ته ویلي چې هوایی ډګر ته ورشي او ګډوډي رامنځته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د زیاتې ګڼګونې له امله د وو ملکي کسانو وژل کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د برېټانیا پوز له قول لیکلي چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایی ډګر ته د عیش ډل خطر بل ګواښتی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپلو وګړو او همداراز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایی ډګر ته د نه ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر دننه حالت سم دی، خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسؤل جنرال ټایلر ویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي. د وی شاوخوا 15800 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو، خو چون هلته ازدحام ډېر د والته امریکایان خلک تشویقي دې ته زه راسئ دغه ټول شان سره باسي ستونزه لا حل نه سي او لا پاتې وي، اوس ما فیصله دا کړی چې میدان ته څوک پریښودل کېږي نه، ورتلون کې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خوا راځي د هغو لپاره زمینه شته. د ستونزې عامل امریکایان دي او هغوی دې چې دې هڅول کوي چې خلک لاړ شي.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډېر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ډیرو ورځپاڼو هم د کابل هوایي ډګر کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته پام اړولی دی.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوو افغان ملکیانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه سوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي وو چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابېدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 40 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ سي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنګیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره مخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودي، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې مڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زره بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شویلی، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مڼې ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر شو، تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتی سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره یې کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات یې د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپاره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لاره چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې یې تنخواوې نه دي اخیستي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډېر ژر به په دې اړه اقدام وکړي.
یو شمېر ملکي مامورین وایي چې دوی له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه ده.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا 3 میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خواته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
میرمن تخمینه چې شپږ بچی لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور یوازنی نفقې برابرونکی ده. د دولت دغه مامورین اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی ده، د حمله ورته ستونزې شکایت لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ماشینه باید راکړل شي. ما خپل 2 میاشتې معاش نه دی اخیستی. هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته، نوی ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زموږ حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي او پرون ماښام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکي مامورین چې د نوی حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به د پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې بعد افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو قطارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غنی له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. سلام اخ رحمان د څنګه وای څه خبرې کوم وړاند چې طالبان مشران سره د اساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت پټولو کې کوشش وکړي. کومه د سردار محمد د هلمند ولایت څه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو حکومت یې خوراجه برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. سلام.
بله سلام علیکم. شردل خان شردلی د ننګرهار ولایت خبرې کوم. موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس لا په ښه طریقه خدمت وکړي او دا اسلامي نظام د ټولو خوښ ده. موږ د نه خوشاله یو خوشحالي افغانستان ته راوړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم له هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې که ووایو دا چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راایستله، نو که څه هم ووایو کله په یو کور کې چې چین یې نو خصوصا بارت نشي کولی، نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید چې یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کې دي او دولتي چارواکو هم همدا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بلې جمعیت لمن ونه وهي او د طالبانو سره هم باید چې ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نور د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ډېر خلاص شي، هټۍ باید ډېر خلاص شي، دلته باید دوی غم ضرور خوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم خوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېر په لوړېدو ده او دا رنجرې د هر څوک او هر کس ناست وي، وروره د هغې معلوم نه وي، باید د دوی مخنیوي وشي. طالب مشران په خصوصي توګه غوښتنه لرو چې د دې مخنیوی دې وکړي. مننه له ازادۍ راډیو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دی شامل دي. د اوکراین یوې پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 اتیا کسان پلازمې